د ورتګ مخه ونیسي.
دا مشال یو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت 4 بجې شوی. په دې غړي کې تاسو لپاره دوا 19 خبرونه لرو. تاندې هلي او د مشال ترن لاندې بحث او تر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوو. رومه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګریز د څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارل ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاقو د دوو کسانو د جوبل کولو تور دی. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جومات برید او د په نړولو تورن وو. یو خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. پرو په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسی غونډې را جوړوي. اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان پر داسې محل کړی چې د احتساب خامی ادارې نه په خامی سمله کې د حزب اختلاف مشر شهبا شریف د درغلیو په تور نیولې دي. بلخوا شهبا شریف په دغه تورونه رد کړي. اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نه به اداره لدوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي خو حکومت او نه بیا دغه تورونه ردوي. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګریز د څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارل ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاقو د دوو کسانو د جوبل کولو تور دی. څارنوال مخکې ویلي وو چې مشکوکه تن به تحقیقات کوونکو ججانو ته وړاندې کیږي خو بیا دغه پریکړه بدله شوه. اوس د ترګریز څارنوال له ترګریز سره د تړلي اقدام قتل پر پلان له یاد تن رسمي پلټنې کوي. سرنوال جن فرانسوا ریچرډ پرون یو خبری کانفرنس ته ویل د سپتمبر په 15مه دغه مشکوکه بریدګر پلان درلود چې د شارل ابدو مجلې پخوانیو دفترونو ته په زور ننوځي خو نوموړي بیا هغه دوه کسان په چاقو وهل چې د په فکر د شارل ابدو د عملی غړي وو. دغه سخت جو بلو کسانو له هغه دیوال سره سیګریټ اڅکلو چې پرې د 2015 کال د برید د قربانیانو په اړه پینټینګ شوی وو. په دغه برید کې 12 کسان وژل شوي وو. مشکوکه تن پلټونکو ته ویلي چې هغه په پاکستان کې هغه ویډیوګانې کتلې وې چې پکې ښودل شوي وو چې شارل ابدو مجلې په 2016 کال او سږ کال بیا هغه مواد خپاره کړي وو چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی وو. ریچرډ ویلي چې مشکوکه حمله کوونکې 2 کاله مخکې فرانس ته ورغلی وو او ځان یې داسې وړاندې کړی وو چې هغه یوازې دی. نوموړی د اسلامي سختدریزۍ لپاره د پولیسو تر څار لاندې نه وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6409 ته رسېدلې. د ویبپاڼې تر مخې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 541 نوي پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي او د 4 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمیر شاوخوا 3,200,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,690,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اګست له 10 ریسټورنټونه هوټلونه پارکونه او سینماګانې پرانیستلي او له 15 سپتمبر وروسته یې سکولونه هم په تدریجي ډول خلاص کړل. د جنوبي وزیرستان انګورډي اوسیدونکو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولی. د انګورډي اوسیدونکو د انګورډي اوسیدونکو له تیرو اوو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او قسم چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د مشرډو خبریال وایي مظاهره چیانو پرون د کسټم له ځایي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته د رسولو اعلان وکړ. دوی ویل چارواکو مقامی خلکو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته خپل تګ راتګ او کاروبار کولی شي. همداراز چارواکو ژمنه کړې چې د مظاهره چیانو نورې ستونزې به هوارې کړي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي دي چې په بابری جماعت برید او د دې په نړولو تورن وو. 2 کاله مخکې شوې دغه پیښې په نتیجه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ پر پورته شوي تشدد کې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي وو. د هندو خام پرسته حکمران ګوند او بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی یو شمېر مشران په هغه تورنو کسانو کې شامل وو چې نن خوشی شوي. په دې کسانو کې د بی جے پی شریک جوړونکي او پخوانی مرستیال وزیر اعظم لال کرشنا اډوانی، پخوانی پاکی وزیران مورل منوهر جوشی، اما بھارتی او د راجستان گورنر کلیان سنگھ شامل دي. دوی ته تورونه رد کړي چې د 2019 دوی دا تورونه رد کړي چې د 1992 کال په دسمبر کې د 14مې صدۍ د بابری جماعت د نړولو لپاره هندو بلوګر را پارولی وو. هندوان پر دې عقیده دي چې دغه جماعت پر هغه ځای جوړ کړل شوی وو چېرته چې د دوی خدای رام پیدا شوی وو. دوی ادعا کوي چې دغه جماعت په یو مندر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې په شوی دغه پیخه کې 940 کسان تورن شوی وو چې پکې تر دې وخته 19 کسان مړه شوي او پاتې 20 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوش کړل چې د عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د دې جمعه ورانول لپاره لوړاندې پلان شوی وو. د اوتر دې محل مشال خبرونه. خبرونه مو واوریدل اوریدونکو، په دې غړي کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو. لومبه بازار ته فرخند اسد تاندې هلی اونیزه خبرونه وړاندې کی، او له هغه ورستو به بیا تاسو د مشال تران لاندې بحث ل عبدالحی کاکړ واوري، او دغه خبرونه به تاسو په تکراری بڼه وبخي. دغه خبرونه به تاسو په اړومبي واروري.
تاندې هلی
اوریدونکو، دروشتم سپتمبر پښتانه د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو رول څومره مهم دی، او په پښتانه ټولنه کې د ښځو ژوند د کلتور سره څومره تړلی دی. زه فرخنده اسد یم، او په تاندې هلی پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 23 د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم ولسی بڼه نه ده خپله کړې. د پاکستان په یو شمېر پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې هم دا ورځ په روایتي خوراکونو، مېلمستیاو، مجلسونو او اتڼونو سره ولمانځل شوه. دا چې کلتور څه ته وایي او پښتنه ټولنه کې له کلتور سره د ښځو ژوند څومره تړلی دی، په اړه یې د اسلامیا کالج پوهنتون استاد د پښتو ژبې سیړنکار او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي.
نو زما په نظر کلچر دوه پلچوي، لکه څنګه د ژوند درې پلچوي، ماضي، حال او مستقبل، او د کلچر دوه پلچوي، یو د دې خارجي پلچوي او یو د دې داخلي وي. نو دا کوم خارجي کلچر چې وي یا کلتور چې وي، نو د دې دا ضرورتونه پیدا کوي، لکه مادي. نو انسان چې کله محسوس کروزاری انسان کو باندھے پستکو باندھے نداد ضرورت پیدا کرو، مادی ضرورت ہو بیا دینا پت دینا پسر بانے دستار کے خدل دی عزت علامت کپڑے خیال دی مادی اڑ چاربی تو کې زمون لکه زمون د ډیکشن یو غټه پنګ هغه تر تړلې ده، خو چې تو بیل راغې نو عرق په خامخا د میان ځکه عرق سره هر څومره زمونږ د مینه وي که څه ګودر زه اکثر ملګرو ته وایم چې دا ګودر چې وو دا چې د بدرو او د خوړونو سره مونږ دومره رومانس کو چې د ګودر د وجې نه مونږ دی له خپل نمونه دا د جلالا ګودر دی او دا چې د نو بدرای ده او دا چپای ده نو اوس دا زمونږ ضرورت هم وو د کار ځای هم وو ځکه چې اوبه وتې راغې پیغلو به پکې زرو کې وینځل خو کار ځای مو دوستانی به پکې هم جوړې نو اوس دې سره یو رومانس هم تړلی شي چې ګودر روان شي تل له یاده وم دا رانه تا را لېږي په زړګي سوي داغونه خو دا دی چې ګودر به ځکه ځي د میانځه چې کور په کور نه لکه شوه دغه شان د ښځو چې دی یو بل دغه د ښځو د اجتماعي مرکز زموږ په کلچر کې بیا به شریک تنورونه وو په چمونو کې ځکه چې د پښتنو ژوند زما په خیال په کلتوري لحاظ سره اشتراکي وو شریک ژوند دا نه جاګیردارانه وو نه سرمایهدارانه نه په مارو په مانو کې پیدا
د پښتنو د کلتور په اړه سیرونکو وایي پښتنو خزو خپل کلتور ژوندۍ ساتلی. دا چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د پښتنو خزو رول څه دی په اړه د پښتو اکیډمۍ په خوانی مشره لیکوال او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین وایي
مطلب زمونږ هر ورځ د چمګ جمدی کام یو کنه پښتانه جمدی خلک دی نو پکار دی چې دا کلچر جمدی دی او دا دی او دا هر وخت دی او دا دی سیلیبریشن مطلب په موکو موکو پکار دی چې دا یو خاص ورځ دی مطلب دا چې زه خو یاري کوم چې دا جوړ رکی کنه د پښتونولۍ خبره ته کوم چې دا پښتونولۍ چې کومه ده کنه زمونږ ثابته حیات دی د ژوند آئین او قانون او دا هر څه دا یو ثقافت دی ثقافت دا دی ته وایي د ثقافت هم دی ته وایي چې د ژوند جوا کومې طریقې دي کوم غم خادي ده کوم لوبې دي کومې سندرې دي کوم سیلیبریشن دي کوم تہوارونه دي دا ټول موږ څنګه کوو یا موږ زموږ جرګې نه نواتې دا ټول سیزونه پکې راځي هغې کې ادې کې د ښځو رول داسې دی که نه چې دا ښځه چې کوم لکه د ډېر پخوانه راواله سره دی چې د وطن نیګیټیو پښتو به ووایم چې د دا خزنی دا دا ارس پریزرو سات ځان سره خوندي ساتي کنه چې دا بچی ته سبق کوي بچی ته تربيت ورکوي دا چې په زړو بنیادونو څنګه تربيتونه شي څنګه ژوند تیر شي څنګه هغه سټایل کنه نو هغه سي بچی ته کوي نو د دې ډیر لوی رول دا دی چې دا یو بچی تربيت کوي یو په هغه طریقه روانه چې کم پښتونولي دا کم زمونږ ژوند دی دا هر څه دي نو د دې په کې یو دا رول دی دا نیګیټیو رول مې دا پازیټیو کې دي شي لکه په زړو زمانو کې مونږ وګورو نو هغه کې څه خبرې دي چې لکه د چا پلار ما شو د چا نیکه ما شو چا وښته دا خزه چې کومه ده نو دا دې د پاره هغه شانتي ټیچینګز خلکو ته کوي کنه چې خپل بندر غالي وتا او کېدا او کې ما په پښتو جرګه نه نواتم په پښتو او بنیادی طور چې کم دی نو دې د پښتون پښتون کام یا پښتنه معاشره یا پښتون ثقافت د دې په موټی کې دی دا دنیا بنیادی طور دنیا او د مور په موټی کې دی دا چې جنکې چې کنه دا سندرې ما خو پښتو فوکلور باندې کار کړی دی نو په دې کې دا سندرې دا ټپې دا هر څه چې کمې دا د ښځو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته ښودنه عمده کوي نو د دې په کې ډېر مضبوط رول دی کنه.
د پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین نه مو پوښتل چې که د کلتور او ژبې په خوندي او ژوندي ساتلو کې د ښځو رول مهم دی نو په پښتو ادب کې بیا ولې د ښځو دغه رول ته پوره پام نه دی شوی او یا پرې زیات لیکل نه دی شوی په اړه یې سلمہ شاهین وایي
ځکه چې دا لوست نه وي کنه دا زنانه چې زموږ وی کنه دا لوست نه وي او قلم چې کوم لږ ډېر زموږ خلک بنیادی طور یوازې ښځه نه تړي هم بې هنر او بې سبقه دی کنه ډېره موده دغه شانتي را شو لکه دا په سینه په سینه یو بل ته دا ثقافت منتقل کیے دا اس شکم دے نا اس کو ایجوکیشن راغلی دے کم خلق پدی ثقافت کی کار کئی نو اگی کئی کلم آخو پخبر دیر زیاد پدی کلچر باندے کار کرے دے او دا پدی شاسندر و پدی ٹپو و پدی غزلی رو پہار سکی داشتا او آغا وقت اللہ تروسا چی کلم دے سڑی پلاس کی دنو نیرا نیچرل دا چی آگی کے آغا خزت نحیری بلکہ پہر میدان کی پہر قوم کی دا خزت سیکنڈری حیثیت ورکی گیو دی دا پہر بری فارم سکولی کا نا او کلم دے سڑو لاس کی دنو سڑو زکلی کل نیدی کڑی او پخزی باندے
کال کې د کوټي اکیډمۍ په نړیوال سیمینار کې دا فیصله شوې وه چې دا ورځ په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کیږي، خو لا هم داسې نه دي شوي. بلخوا په داسې غونډو کې د ښځو شرکت هم لا تر اوسه د نشت برابر دی. لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې هم لا دا ورځ په پوره ډول نه لمانځل کیږي، خو د ده په وینا باید په دې اړه په ټولنه کې پوها پیدا کړي.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کیږي، خو له بده مرغه شاید ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله، همداراز سکل د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله، نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه او په هغه پراخه اندازه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي، اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا. زما په نظر ټول ولس ته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
په پېښور کې د پښتنو ښځو د غیر سیاسي تحریک واک وګړي کندي صاحب وایي پښتنو ښځو د کلتور، ژبې او دودونو په ژوندۍ ساتلو کې ډېر مهم رول لوبولی دی.
دا خو کلتور چې کبه وګورو چې د پښتنو ټولنې کې ټول په ښځو پلي کېږي او په ښځې خپل هم ساتي او په ښځو ډېر هغه کېږي. په تېره من کوی ستاسو په خبره مخکې تاسو ویل نېګېټیو کنه، دا منفي اثرات د ښځو په ژوند هم ډېر دی. زمونږ ښه دودونه او ښه دستورونه دي چې هغې ژوندي ساتل ضروري هم دي، او دا دې کې د ښځو رول ډېر زیات عمده دی. لکه ښځه بچي په دغه طریقې د پښتنو کلتور په طریقې لویي او ټولنې کې هم هغه کلتور ته وده ورکوي او بخت وړاندې وړي.
پندی صاحبای وای په پښتنه ټولنه کې د ښځو په ټولنیز کار، ژوند جواک او د هغو رواجونو پر ختمولو کم کار شوی دی چې له وجې د دې ژوند له کړاوونو هم تیریږي.
کومګو ګور ډیر په خوانه زمنګ پښتني ښځې ډیر زیات لیکوالان، شاعران پاتې شوی دي، په دې لیکنه شوی دا خدا دې چې موږ د نرواک ټولنه ده د ښځو رول ډیر کم رنګ دی. که ښځه یو څه کوي هغه لیکلو هغه ډیر زیات منفي هغه دي په ټول، لکه هغې باندې پابندیانې ډېرې وي که نه. بیا هم هغه سره سره که موږ وګورو د ډېرې پخوا مودې نه ښځې په سندرو کې، ښځې په شعرونو کې، په ټپو کې، په کیسو کې د ښځو محدودیتونه هغه شوي دي، د ښځو د خوانه په اعتراض شوی دی، لیکنې پېښ شوي دي. خو دا دی چې د نرواکه ټولنه ده دا او د ښځو داسې کوم ځان ته بېله اداره یا تحریک یا څه نه وو تر اوسه پورې، ځکه د ښځو باندې دا لیکنې دي، د ښځو دغه اتلانې، د ښځو دغه څه چې دوی کړي دي دا نه دي ډاکومنټ شوي، دا نه دي ساتل شوي. دغه د ښځو د ټولنه کې لکه موجودګي کمرنګه ده که نه پښتنو ټولنه کې، او دغه اثر دی چې د پښتنو اتلانې ډېرې نه دي ساتل شوي، خو موږ لرله او اوس هم لرو. پښتنې ډېرې لیکوالان هم لرو او موږ هڅه کوو چې داسې زمونږ د خپل واک تحریک دخوانه موږ یو هدف هم دا هم دی چې پښتنې څه څه اتلانې وي تېرې پخوانۍ هغه ټول ډاکومېنټ کړو، د هغې د ژوند په هکله لیکنې وکړو، راتلونکي نسل ته هغوی ور یادې کړو او ژوندی یې وساتو او هغه یو مثال وي راتلونکو ته.
پروفیسر نورالامین یوسفزی دا هم وایي پخوا په پښتنه ټولنه کې داسې دودونه او رواجونه وو چې د ښځو له ژوند سره تړلي وو. په دغو کې زیاتره مثبت وو او د ټولنې په ګټه وو، خو وروسته د حالاتو بدلیدو سره سره دغې نه یوازې د ښځو پر ژوند بلکې په ټولنه هم منفي اثرات پرې باسي.
په کلچر کې
دشی چې جوړی کې کم قدر هغه مادي او روحاني ضرورت پیدا کوي. هغه داسې نه وي چې ګڼي نه څوک یو کس جوړی. نو بیا چې کله مرضی حالات مثلا یو زمانه وه چې زمونږ انټیمیشن به کېده د جرګو مرکو نو په هغې کې په پکتیا کې زرګونه کاله مخکې دا فیصله وشوه چې تور وشي د یو برابر خلکو کې نو په دې کې به دغه کس د کورنۍ نه به مړی نه کېږي بلکې دې کې به جینۍ ورکولی شي دی ته او دا جینۍ ته به سوره ویلی شي او دا به په کې جاوه کې کېنولی شي او درګنی دا به سوره تللی شي او جرګه به د دې ارته کوي تاج او دا نو جرګه به یې تپوس هم کوي. اوس هغې به هغه وخت به ځکه داسې دا فیصله هغې وکړه چې قبایلي جنګ به د هغې نه جوړېده د هغې مخنیوي ځکه چې سړو به هم قربانۍ ورکولې په پټو کې او په میدان جنګ کې جینۍ به دا قرباني ورکوله. خو کله چې جدید دور راغی او مونږ اسلام قبول کړ نو په اسلام کې خو دا زمونږ د ایمان نښه ده او زمونږ فکر مونږ ته وایي چې ایجاب او قبول شرط دی که نه. هلک او جینۍ به هلک په دسب کوي جینۍ به یې قبلی. ایجاب او قبول څه ته وایي او کف چې دی انډرسټینډینګ. نو بیا چې کله مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو نو بیا دا نکاح ویلی کېږي نه چې تر څو پورې دا هلک او جینۍ دواړه پینی رضا سوره به د میانځه خامخا ځي. او بل لاره چې اوس قبایلي جنګ هم نه جوړېږي ضرورت هم دی نو معروضي حالات نوي څیزونه هم پیدا کوي په کلچر. او زه دا ګڼم چې زمونږ په کلچر کې ښځو ته هغه وخت کې په ګودرونو کې او په عام ژوند کې ډېره زیاته ازادي حاصله وه سره د پابندو هم. او زمونږ په کلچر کې به چې دی نو بوډایګانې ښځې به په کورونو کې وي فیصلې به هغوی کې کولې. او داسې هم شوي دي چې مونږ یو روغه چې تللي یو دلته د جرګې طرف نه د مړي او مونږ چې دی نو عجیبه خبره دا شوې ده چې هغه روغ یې له زمونږ مشرانو نوم یې کړ د جنت کنجي او خیر محمد بابا د هغې مشر و. نو خیر محمد بابا اوس هم ژوندی دی اوس به د تلو کال وي. نو هغه هغه هلک مور د مقتول مور ورته وایي چې سوره هغه ورته وایي چې بي دا سوره دې لرې کړه مور ورته وایي ښه ښه وي چې زما د زوی په بدل کښې به سوره را کوي. نو د ده ورته دوی داسې نه لرې کړه. نو هغې وي نه سوره به یوالي نورې خبرې به وروسته وي. نو خیر محمد کاکا ول خپو کښې خپل تادر کېښوده وایي چې دا سوره دې وباسه نو هغې په تادر خپې کېښودې. نو مطلب دا دی چې د ښځې د مور دا خیال وي چې زما لاس له کم سی را شي زه پې د زوی برت وباسم او د ورور دا خیال وي چې زه خپل ورور ضرور قاتل به هم معاف کړم نو یو خو به دشمنی نه بچ شم او بل به ښه مزیدار دویم واده وکړم. هر سړي خو دا خواهش وي که نه چې ځکه چې سړي خو انکار کوي وفا خلک چې د دې نه خو انکار نه کوي چې سړی چې دې په دې سړی هم واده وشي نو یو کال دوه پس هغه بیا وایي چې اوس مې بل وکړی. نو بهرحال داسې ده چې دغه زمونږ په کلچر کې چې کوم زمونږ اجتماعي او اشتراکي ژوند و په دې کښې یو بل باندې خلک ډیپینډ و.
بل خوا ډاکټر سلمى شاهین وایي پښتنو خپل کلتور ژوندی ساتلی دی. نوموړی وایي په پښتنه ټولنه کې ډېر ښه دودونه دي او باید هغه ژوندي وساتل شي. ډاکټر سلمى شاهین وایي باید پښتنه مور او یو پښتون پلار خپلو بچو او را روان نسل لپاره د خپل کلتور او ښو دودونو ژوندي ساتلو اړخ ته زیات پام وکړي. سلمى شاهین دا هم وایي په موجوده دور کې ټیکنالوژۍ که یو خوا خلک مصروفه کړي نو بل خوا ژوند هم تیز شوی دی او په داسې حالاتو کې بیا د پښتنو رول زیاتېږي چې د خپل کلتور د ژوندي ساتلو لپاره زیات کار وکړي. او د نوموړي په خبره په دې اړه پخوا هم د ښځو رول مهم و او اوس لا نور مهم شوی دی.
دا کوا دا م کوا دا پښتو ده که نه پښتو پښتونوالي دا خو ډېر سخت قوانین دي او دې کښې هېڅ سړی نه دی که نه دا هېڅ ښځه هېڅ سړی لکه ناروا یا غلط کار دا مني نه خو کله کېږي که نه چې دا کانشیس دي او خبر نه دي پوه شوې. دا یو دغه چې راغی که نه د مټیریلزم یا سرمایه دارۍ دا انقلاب کښې راځو خلک مټیریل سیزونو ته ورنږدې شي نو دغه ځای کښې د سړي یا د ماشوم یا دا چې کوم خلک سټرګل کوي لګیا دي نو د دې ټارګټ پیسې د دې هغه ویلیوز نه فالو کوي. نو دا مونږ دا وایو چې مونږ دا ویلي شو چې دا اویر نه دي تر څو چې دې لوستې نه بیا خو مونږ نوې جنریشن کښې نوې مور ته وګورو نو هغه نوې مور چې کومه ده هغه خو هغسې توجه نه ورکوي هغه هغسې تربیت نه کوي دا ځان له بیزي ده نو هغې ته ښودنه نه کېږي. خو کم کم ځای چې دوی لږ لږ خبر دي نو دوی کانشیس دي او دوی خوشحاله دي ورته لکه زه وګورم چې دا سلیبریشن کېږي دا اتڼونه کېږي دا سندرې ویلي کېږي دا پښتون ټوپۍ جامې دا کانشیس دي خو دوی پوره سټډي نشته او دوی ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوری نه دی پلار ورته پوری نه حجره جومات نشته. بنیادي کلچر خو زمونږ په حجره کښې او په دې جومات کښې خو مذهب ټیچ کېږي په کورونو په حجرو کې دا یو بل سره تړلی شي او کنه انسټیټیوشن دا حجره او دا کورونو دا ښځو په حجرو کې دغه ټیچنګ او دا هر څه کو او ماشومانو یا چړو په آداب حجره کې زده کول. اوس دا سیزونه چې کوم دي لکه دا بل زمانه چې دا کومه ټیکنالوژي زموږ ایج والا خلک چې کوم دي نو هغوی سلب ډېر گزارہ کیو اوی چې خپل بچو ته سکول دی کله پښتو چې په بنیادی شی دی په کلچر کې ائیډنټیټی نیشن چې کوم دی هغه جبا دا جبې ته وګورئ چې دا ډوډۍ په سیګر دی نو نیچرلی ډوډۍ چې کوم ده نو هغه نن سبا انګریزی کې دا ټیکنالوژي کې دا دیسیس کې دا خو زه بیا هم دا نه وایم چې دا مایسته خبره ځکه نه ده چې کوم خلک دی دا چې هم په دې فیلډ کې کار کوي کاروم دا یا جبو سره دی ائیډنټیټی سره دی یا کلچر سره دی یا په دې دغه باندې ریسرچ کوي نو هغه چې کوم دی خپل کوشش کوي او هغه سره چې کوم خلک وابسته دي په دغه لاین کې نو هغه د دینه خبر دي دی. دا زموږ د میډیا خبره کوم نو موږ په هیڅ د کام کزان جام دی ګڼو او ځان تکړه ګڼو نو هغه کې موږ د پښتو لکه هغه لینګویج خو تاسو ته پته چې روان شو په کله په کې حضور راځي کله انګریزي هغه ژبه خو ختمه خو ژبه ختمول نه په کار ځکه چې ژبې سره ثقافت او قومونه ټول خلک ختمیږي موږ کانشس یو خو موږ اویر نه یو زموږ نیو جنریشن نو دی مطلب دا چې دا انټیلیجنت جنریشن چې موږ پیدا پیسې سره سره دا انګریزي سره سره د نورو ژبو سره سره د خپل ځان تم په مخکې دا وایي چې زه په هیڅ د پښتو زما دا ژوند دي دا مې ثقافت دي دا مې لار دا دا مې پښتو دا دا مې پښتونولي ده نو هغه دا چې دي کې ځکه دا سړي چې هر سړي کې ټیلنټ دي څنګه چې فنون لري په دې زه به ښه شاعر یم تاسو به ښه سنګینګ کوئ څوک به ښه ډانس کوي نو په دې ټول سوسایټي کې
بل خوا له کندی صاحب نه مو پختل شي په موجوده جدید دور کې د یوې خزی او بیا د یوې مور داسې مواري څومره زیاته شوې ده چې هغه دی خپل کلتور خپله سوچا ژبه او خپل خدودونه خپلو بچو ته هم وښایي.
مور خپل یو استاد ده د ټولنې کې چې اول هغه خپل د کور له شروع کې د بچو تربیت د پښتني معاشري ټولنې په اساس باندې بچي لویي هغه دودونه او دستورونه چې څه د پښتنو دي هغه ټول همدا ښځې د هغې ساتندوی دي او مخ په وړاندې دا وړي که موږ وګورو موږ پښتنو کورونو کې بیا دغه دودونه ډېر زیات په هلکانو هغه کېږي تطبیقېږي خو ډېر زیاتې په زنانه په جنکو دغه د پښتنو ټولنې دودونه او دستورونه کلتورونه ډېر زیات په ښځو دا تطبیقېږي او دا په ښځو ساتل کېږي او په ښځو مخ په وړاندې وړل کېږي که څه هم په دې کې دغه میندې بیا په زبانو ته هم هغه خپل د کلتور مطابق ژوند کولو طریقې ښیي او زمونږ ټولنې کې که موږ وګورو اوس هم زمونږ خلک خپل کلتور په دې نوي دور کې په دې ټکنالوژي عصر کې هم موږ کلتورونه هماغسې خپل په ځای دي او مخ په وړاندې دي. دې کې د ښځې ډېر زیات عمده رول دی د میندو ډېر رول دی.
اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. مشال ترنو لاندے
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا وخت سره لخپل پلاوی د پاکستان په سفر دی. دا سفر په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دا مهال په قطر کې مذاکرات روان دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی دی او د عبدالله عبدالله د سفر یو هدف هم دا دی چې د سولې عمل نور هم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. د سپتمبر پر 9 نیټه شاه محمود قریشي او عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته د وینا وکړه چې پکې د دواړو ترمنځ ډېرې خبری مشترکه وي. پوښتنه دا ده چې د عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته سرعت یا تیزوالی ورکړي او کنه. دا او نورې پوښتنې د مشال تورانندې بحث کې څېړو. میلمانو مو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. بلال سروري صاحب تاسو په اجازه به زه اول ورسم رستم شاه مومند صاحب ته. او رستم شاه مومند صاحب تاسو څخه اوله پوښتنه هم دا ده چې شاه محمود قریشي چې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته وینا کوله د هغه جزئیات په وروسته خبره پکو، خو ما چې دا اول سوال راپورته کوي چې د عبدالله عبدالله دا سفر به که څه هم د اسلام آباد دی مذاکرات په قطر کې روان دي، آیا د اسلام آباد دغه مذاکرات به د قطر پر خبرو اترو باندې څه اغیز وکړي کنه؟
مذاکرات چې کوم روان دي په هغه کې لږ شانته مونږ چې کوم خبرونه راشي لږ مشکلات رامنځته شوي دي، او دغه مشکلات دا کول د پاره ډاکټر عبدالله دا سفر کړی دی. او اگر چې اوسه پورې خبرې خو زیات په ایجنډا باندې روانې دي، خو چې کوم اصلي مسلې دي په هغې باندې هم څه نه بحث روان دی او په هغې کې د دواړو سایډو توافق ډېر زیات دی. یو خبره دا ده چې د افغانستان دولت او داغي چې کوم دا حیت دی داغي دا تمه وګڼي چې طالبان به د غربان خبره ومني. اوس حقیقت دا دی چې طالبان دا وایي چې مونږ سو پورې چې یو خبرې ډېرې مخکې تللی نه وي او مونږ ته څه ښکاره شوي نه وي چې اوس چې کوم دی مونږ یو لوزنامې ته ورلنډ شوي یو، نو مونږ غوربن ځکه نه شو منلی چې که مونږ غوربن ومنه نو د هغې مونږ سره خو چې فوج موشته دی نو خو د عام خلک دی، یو پیره چې دا خلک واپس خپل کلو ته کاروبار ته لاړ شي نو بیا دا خلک په دې قانع کوو چې تاسو بیا راشي خبرو اترو سره نتیجه ورنکړه بیا جنگ شروع کوي، نو دا ډېره ګرانه خبره ده.
دې کې رستم شاه مومند صاحب، یعنې ستاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر به یعنی څه خاص ګټه نور ورسوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې کوم دي په بریدونو کې کمی راوستل یا غربن ته طالبان قانع کول په دې کې د دې دورې په نتیجه کې به په دې کې څه فرق رانشي.
بلال سروري صاحب، ستاسو په خیال باندې تاسو هلته په افغانستان کې یې تاسو وینې راوینې خپله، یعنی آیا ستاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر به د قطر خبرو اترو ته څه تقویه ورکړي کنه؟
وګورئ کاکړ صاحب، څنګه چې مومند صاحب وویلې د اوربند مسله چې دا د افغانستان خلکو ته تر ټولو مهمه مسله ده، که هغه چېرته د افغانستان د حکومت سرتېری وژل کېږي که ملکیان وژل کېږي او که طالبان وژل کېږي، د دغه تابوتونو تګ بیرته کلو او بانډو ښارونو ته د افغانستان د خلکو د ملاتیری مات کړی. نو که چېرې اوربند ونه شي د افغانستان خلک د دغه ناستو ګټونکي نه دي. هغه ناست چې په ډېر مفشانو هوټلونو کې ډېر په یو آرامه فضا کې کېږي، ځکه په افغانستان کې فعلاً جګړه ده او د افغانستان وضعیت او دغه هوټلونو وضعیت ډېر فرق کوي. ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله سفر چې دی اسلام آباد ته پاکستان ته، هغه مهال ایله بخون کې کېدای شي چې دا مثبت نتایج ولري. مثلا د اوربند مسله که حد اقل نشي کېدلی اورکام مثلا رامنځته شي، او تاسو په یاد لرئ چې په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان ډېرو ولسمشرانو پاکستان ته سفر کړی. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډیان سره مشترکاً د افغانستان د خلکو د صلح لپاره کار وکړي.
نه خو ستاسو په خیال باندې اوسې ډاکټر عبدالله عبدالله ته دی، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو څه خبرې کوي یا افغان ولس څه غواړي یا په قطر کم مذاکرات روان دي هغه کې کم خنډ لکه مومند صاحب څه ذکر وکړي هغه لری کېدو کې به یو رول ولوبوي کنه؟
زه فکر کوم چې وس تر ټولو ستونزمنځه خبره دا ده چې طالبان فکر کوي چې دوی نظامی بریا تر لاسه کړي. طالبان په ډیر یو قوي موقف کې دي او د دوی اړیکې د غربي ممالکو سره، د امریکایانو سره، د اروپایانو سره، د دوی دفتر خلاصېدل په قطر کې د دې معنی ورکوي چې طالبان فعلاً یو قوي او مضبوط وضعیت کې دي. او هغه د موږ اورو چې طالبانو غوښتنې هر ورځ تغییر کوي. یو ورځ یې وایي چې تر هغه مهاله چې 5000 زموږ بندیان نه خوشي شوي موږ خبره نه کوو. هغه بندیان چې د امریکې د توافق په ترس کې خوشي شوي وه، د افغانستان حکومت هلته حضور نه درلود. اوس وایي چې اوربند هغه وخت کېدلی شي چې بل حکومت راشي، یعنی ښاغلی اشرف غني نه. نو یو ستونزمن سفر دی، یو سخت سفر دی، خو دا باید هم د یاد نه ونه باسو کاکړ صاحب چې دا افغانستان د حکومت پلاوی او د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی سره حد اقل خطر کې وکتل او غیر رسمي ناستې شوي مونږ په دې باندې خبرې.
شه مننه ډېر بلال سروري صاحب، رسم شاه مومن صاحب د پاکستان سکن ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په یو څېړنیز اداره انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کې خبرې کړې وې او خپل شامت قریشی کړې وې. د دوی دواړو خبرې ډېرې مشترکې وې. دوی جیو پولیټیکل خبره کوله، منځنۍ آسیا ته د رسیدو خبره کوله، د اقتصاد خبره کوله، د کنیکټیویټي خبره کوله. نو داسې ښکارېدل دواړو بیا د ورانکارو هغه خلک چې به دا خبرې خرابوي د په ډېرو خبرو اتفاق کو. په دې کې شاه محمود قریشی یو خبره ډېره وکړه چې ډېره مهمه وه. هغه دا ویلې چې پاکستان چې دی د جنرال ایوب خان یو کتاب لیکلی و، تاسو بار یاد دی چې هغه نوم ولی فرینډز ناٹ ماسترز، یعنی تاسو زموږ باداران نه یاست، دوستان یاست. دو ما هغې طرف ته اشاره کوله، افغانستان ته ویلې چې موږ د یو بل باداران نه یو، دوستان یو. نو ستاسو په خیال دا وی چې یو بل خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې څوک فیوریټ نه لرو، څوک انتخاب نه لرو. نو ستاسو په خیال باندې دا خبرې مهمې دي کنه؟ دا زړې خبرې دي او دومره اهمیت نه لري؟
ټولې خبرې خو اساسي خبرې دي، بنیادي خبرې دي، مهمې خبرې دي. خو اوس باید چې مخکې لاړ شي، اوس خو هلته یو جنگ روان دی. افغانستان خلک څلوېښت کالو جنگ نه تنګ شوي دي، ملک تباه او برباد شو، په لکونو خلک چې کوم دی بېروزګاره شو، په افغانستان کې چې کوم دی په لکونو خلک د ملک نه بهر لاړو، په څه په نقصان کې شو، څه په کې ډوبم شو په سمندر کې. نو افغانستان په خپله چې کوم دی 50% نه زیات خلک بېروزګاره دي. هلته حالات کړکېچن دي او خراب دي. نو اوس په کار کې د مسئلې چې حل راوباسي د دې خبرو نه، خبرې په خپل دې صحیح دي، خو د دې خبرو نه څه جوړېږي نه، باید چې خبره مخکې لاړه شي چې کوم هلته مسائل دي چې په کوم معنی طالبان او د افغانستان دولت خپلو کې چې کوم دی تقسیم دي، هغه خبرې چې کوم دی د هغې لکه اوربند دی، لکه یو انتقالي حکومت جوړول دي، لکه هلته چې کوم دی څنګه به طالبان به څنګه مین سټریم کېږي، لکه طالبانو د ولنټیر څه به څه کېږي، د دولت چې کوم دی دوه نیم درې لکه فوج په دې سره به څه کېږي، د سیستم به د حکومت څه وي، تر کوم حد پورې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی پای کې د ترمیم ضرورت شته دی او که نشته، او آیا دا انتقالی حکومت به لوی جرګه جوړوي، لوی جرګه به راغوښتلی کېږي. دا خبرې مهمې دي، باید چې په دې باندې خبره مخکې لاړه شي. دا چې موږ وروڼه یو، دوستان یو، دا خبرې خو ډېرې پیرې تکرار شوي دي. اوس د دې نه خو څه جوړېږي نه. زه فکر کوم چې کوم اصلي مسائل دي باید چې په هغې ته توجه ورکړي شي او د هغې د حل لپاره څه فارموله راوکړي شي.
مننه ډېره رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته بیا هم راځم. بلال سروري صاحب، رستم شاه مومن صاحب وایي چې باید له خبرو څخه نور هم وړاندې لاړ شو، خو بهرحال کوم خبرونه چې له افغانستان څخه په مختلفو خبرې غونډې کې افغانستان ته رسي، د ډاکټر عبدالله عبدالله هغه یا د شاه محمود قریشي هغه یا دا ملاقاتونه دي، خپله په افغانستان په داخل کې ودې ته خوشبیني یا دې خبرو ته ارزښت ورکول کېږي، که دا حاصل کړ رستم شاه مومن صاحب چې خبره کوي چې دا زړې خبرې دي، نور عملا دغه دی په افغانستان کې ودې ته دوی څه خبرګون شي خلک؟
ډاکټر صاحب، عبدالله سفر پاکستان ته چې دی دا به د نورو سفرونو په شان وي. د افغانستان خلک له بده مرغه دغه سفرونو پورې تر هغې پورې باور نه لري تر څو چې عملا تغییر او تبدیل رانشي دوی په ژوند کې. کله جګړه ونه درېږي، مثلا توپ ټانک وشتل کېږي، د خلکو جنازې خوندي نه دي، واده مراسم یې خوندي نه دي. خو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان خلک ورته سترګې په لار دي، هغه د اوربند مسله ده په اول قدم کې. دویم قدم کې امید دا کېږي چې پاکستان به خپل هغه رول ولوبوي د اوربند په تطبیق کې، پاکستان به د خپل هغه اثر نه کار واخلي چې پر طالبانو لري، او د سولې په پروسه کې به په بشپړ توګه مرسته وکړي. خو زه یو خبره بلم یادوم ستاسو د اوریدونکو لپاره، به دا ډیره مهمه وي، دغه کم افغانان چې سره کینی مخامخ، که د افغانستان د حکومت پلاوی دی که د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی دی، دغه ناسته ډیره اسانه نه ده. د سره عملاً وس یو بل وژني، ډیر د دې ملګري دواړو خواونه وژل شوی، د کورنۍ غړي مثلا نه مینځ نه تللی دي، نو یو قسم د زخمونو مرهم پروسه چې دا بل غوښ تخلي، تر څو چې د دې ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا ختم شي. مثلا یو لفظي شخړه، یو لفظي جنگ نه، موږ په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې را ورځ ګورو، یو بل باندې تورونه مثلا لګي. نو د سولې پروسو ته چې تاسو معمولا وګورئ، کولمبیا مسلې ته وګورئ، نور هیوادونو ته، هغه دفتن دا مسله نه حل کیږي. خو زه په دې هم پوهیږم چې د امریکا د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد او بهرنی چارو وزیر پمپی او نور امریکایي چارواکي یو غلط تصویر رسمي کوشش ډیر کوي چې دا هر څه کامیاب دي، ځکه د ټرمپ د ادارې لپاره دغه مسلې کامیابیدل یو انتخاباتي جنبه هم لري. نو باید موږ ډیر خوشبینه و نه اوسېږو، ځکه حقیقي لحاظ باندې دغه پروسې چې د سولې یا د اوربن پروسې په ټوله نړۍ کې، سریلانکا وګورئ، کولمبیا وګورئ، دا دراز مدته دي، دا وخت اخلي، هغه انساني حقیقت هم دغه
شه. بلا سروري صاحب، د عبدالله عبدالله چې کوم سفر دی، ولدي ورسته عمران خان ته هم بلنه ورکړل شوی ده چې هغه افغانستان ته لاړ شي، نو د افغانستان او پاکستان زیاته راشه درشه د چارواکو په خپل منځ کې، که دومره پرله پسې ژر ژر رابطې کېږي او له یو بل سره خبرې کوي، نو ستاسو په خیال باندې چې کومې لانجې تاسو یادې کې چې په خبرو کې دي، هغه مسلې به ستاسو په خیال باندې بیا په هواري سي کنه په قطر کې کنه؟
وګورئ کاکړ صاحب، د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې دي. که چېرته تاسو د ډیورنډ پر کرخه د اغزان تار خبره کوئ، که د توپونو خبره ده، که مثلا د فعلاً تګ راتګ بندې، که اقتصادی اړیکې دي او ستونزې دي، نو هغه یو دو جانبه اړیکو ته ضرورت لري، او د افغانستان حکومت هم په همدې فکر دی چې هغه مسله فرق کوي. هغه خبرې چې د افغانستان د حکومت د پلاوی او طالبان اسلامي غورځنګ ترمنځ په قطر کې کیږي، هغه فرق لري. افغانستان فکر کوي چې پاکستان کولای شي چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې اوربند وکړي. نو اوس په دغه تړاو باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر لخورا اهمیت څخه برخمن دی، ځکه حیات یې ښه غټ دی، څو شپېته کسه ورسره دي. نو وګورو چې دغه اوربند کېدونکی دی که نه، که چېرې اوربند ونه شي اورکام کېدونکی دی که نه، ځکه اوس د افغانستان په لوی ښارونو کې په ولسوالیو کې جګړه ښه په شدت روانه ده. د طالبان لخوا نه لاری د موادو نه ډکېږي، د افغانستان امنیتي ځواکونه چې کمې وړې پوستې دي پر هغې باندې بریدونه کېږي، د افغانستان حکومت هم بمباري کوي، سړک د غاړې مین یو لویه ستونزه ده. نو د افغانستان خلک دغه مسلې ته سترګې په لار دي. خو زما خپل نظر دا دی، پیشبینی مې دا دی چې دا پروسه به ډېره اوږده وي، ډېر ستونزمنده به وي، دې کې به ډېر مسایل راپورته کېږي، او د افغانانو او د طالبانو د اسلامي غورځنګ ترمنځ دغه خبرې اترې کېدای شي د یو کال نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي، تر څو چې یو نتیجې ته دی ورسیږي.
ډېره ډېره مننه بلال سروري صاحب، تاسو د مشال تران لاندې بحث کې برخه راسره واخیستله. رستم شاه مومند صاحب هم ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شروط غواړم، ښه وخت غواړم. مننه اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري. د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان سفر دی چې هلته له چارواکو سره لیدلی دی او په بیلابیلو غونډو کې هم ګډون کړی دی. سوال دا دی چې عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته څومره سرعت یا تیزوالی ورکړي، ځکه چې دا وخت په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي، خو پکې ځینې خنډونه دي. تر دې لمخه چې په بحث کې میلمانه را سره، هغه د پاکستان پخوانی سفیر په کابل کې رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري وو. خو په دې بله برخه کې را سره بیا دوه قدرمن میلمانه دي، یو هم د پاکستان په سعودي عرب کې پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب، او را سره د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم. ایاز وزیر صاحب تاسو، مشتاق رحیم صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم.
مشتاق رین صاحب تاسو په اجازه زباول ایاز وزیر صاحب ته ورسمه. ایاز وزیر صاحب تاسو د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه سفر به څاری خامخا به څاری د عبدالله عبدالله دغه سفر تاسو څاری آیا د ده دا سفر تر اوسه پورې تاسو څاری تاسو څه نتیجې ځینې راخلئ؟
ڈاکٹر عبداللہ صاحب میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے دا ہوئی تقریر وا میں واور دا سر میں لز یو منٹ دعا خبریں اکڑے نو ڈاکٹر صاحب اڈیر خوشی خبریں اکڑے سے خبریں اکڑے پاستے دمین ڈاکے ظاہر خبر ہے پبلک اسپیچوں کا غد ازلے نہ وے خو ویکڑے خو بہرحال دا باڈی لینگویج نام دا پتہ لگے دا دا الفاظ و نام لگے دا چھے دوی سو وئی دا غا دا زلن خبر راوزی آگوی بھی چھے زخو دیر پدیم بدنامیم چھے خلق رتا وئی مرگری چھے تا دیر سوڑ سارائے دیر صبر کھوئے نو زب پدے سولے پدے رسا کے بالکل دے صبر او دے خیر دا خبر نہ لاس نو باسم ہر کوشش بکو چې افغانستان تا امن راولو زکا چې پدی پروسا کې چې و شروع دا پدی کې دا هر چا را سره مرست دا
یعنی ایاز وزیر صاحب تاسو دوی خبري واورې دی بیا هم د شاه محمود قریشی خبري واورې دی تاسو تشکاری دی چې د څه هدف د پاره راغلی دی هغه به تر لاسه کی
نو شاه محمود قریشی خو پای وټه کی به زټوله خبر اخلاص کم چې هغه وې چې دا زت وایم دا د پاکستان لخوا پیراډایم شفت دی چې افغانستان کې امن زموږ د امن زموږ د پاره امن دی افغانستان کې موږ انټرفیرنس نه کوو افغانستان یو آزاد خود مختار ریاست ته دا هغه موږ قدر کوو عزت کوو مخکې چې څه شوي دي غلطۍ شوي دي هغه مخکې غلطۍ به پرېږدو اوس پیراډایم شفت ته مونږ په غاړه ورځو د مینې سره ورځو دا رنګ خبر دغه رنګ عبدالله صاحب هم جواب مغه رنګ پوسټ خوږ د مینې ډکې خبرې وکړې.
نه نه ایاز وزیر صاحب تاسو راځه مشتاق کریم صاحب لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب خبره وکړه شاه محمود قریشی څه کومه خبره وکړه پیراډایم شفت دی یعنی د پاکستان څه کومه پالیسی ولا سوچ او فکر او هغه بدل دی چې افغانان نور یعنی موږ افغانستان نور نه دی چا بادار یو نه څوک پکې غلام دی په افغانستان کې موږ یو ډله داسې نه لرو چې یا داسې خلک نه لرو چې هغه زموږ خوش دي یا ناخوش دي دغه خبرو ته ستاسو په خیال باندې دا څومره مهمې خبرې دي د سفر کې دا خبره دی کوي
ګوري دغه د پیراډایم شفت باسې کله مونږ کوو کله چې د تیرو غلطیانو د څخه د عبرت بحث کوو دا خبره دا لومړی ځل نه ده چې پاکستانی چارواکي کوي او دا په وار وار په تیرو دیرشو کلونو کې کم از کم دا کار تکرار شوی که ستاسو په یاد وي د جنیوا د تړون نه وروسته پریکړه دا وه چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي لیکن موږ دې شاهد پاتې شوي وو چې مستقیما مداخله د نوي په لسیزو په اوږدو کې او د 2000 کلونو په اوږدو کې دا مداخله شوې ده نو د اوس دپاره خو د افغانستان په کچه باندې دغه خبرې یوازې خبرو تر حده پورې دي او هغه هم هغه زبانی جمع خرچ چې ورته وایي یوازې خبرې دي نو افغانان به په تمه وي چې دغه څه چې ویل کېږي دا په عمل کې وویني او تر څو پورې چې عمل کې څه ثابت نه وي نو دا خوږې او نرمې خبرې خو د میډیا د استفادې دپاره او د ولسي استفادې دپاره ښې دي لیکن دا چې په چارو باندې څومره مثبت اغېز کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو هغه کم ډاینامیکس دي په هغې باندې څومره اغېز کوي او دا چې د افغان سولې سره واقعا څومره عمل کې مرسته کېږي دا هغه څه شیان دي چې یوازې هغه به دغه خبرو په اړه باندې موږ وتوانېږو چې بیا پې پرېکړه وکړو د افغانستان چې تر کومه ځایه پورې خبره ده دا یو نوه تکراری خبرې دي چې د کرزي صاحب په دوه سفرونو چې پاکستان ته په خپلو دوه دوره کاري دورو کې وکړه سفرونه کړي وو د هغې کې هم نن دغه خبرې تکراری دي ولسمشر غني چې د پاکستاني مشرانو سره ناسته ولاړه کړې په هغې کې هم تکرار شوي نو چې تر څو عمل کې څرک ونه لیدل شي یوازې خبرې به کفایت ونه کړي زما په نظر
مننه مشتاق رحیم صاحب تاسو ته راځم از وزیر صاحب لکه څنګه چې مشتاق رحیم صاحب وویل داسې د نورو افغان کارپوهانو سره مو خبرې کړي دي د چارواکو په کچه هم دي پاکستان چې هر قسمه خبرې وکړي تر ډېره حده پورې افغانان چې دي هغه بیا تر ډېره حده ورباندې باور اعتبار نه کوي دغه اعتبار دا باور په صحیح معنی به یعنی په کم شکل کې ستاسو په خیال باندې عملا سړی ته ښکارا چې د خلکو دغه اعتبار بحال سي پوخ سي بیرته راژوندی سي.
ګوره دا بد اعتمادي چې دا دا تښتې افغانیانو د پاکستان نه نه ده، د پاکستانیانو هم د افغانستان نه ده، خو دا خو به کله پاچا خبره شخوو کله خو به د دې نه ځان خلاصوو. نو آ وخت ګمان کوم چې اوس راغلی دی، ځکه چې طالبان او افغان حکومت په دعا کې ناستی د امن خبرې کوي. په هغه حال کې چې دوی ناستی په هغه حال کې نه پاکستان شته، نه ایران شته، نه هندوستان شته، نه امریکا شته، خپل افغانان سره ناستی. اوس که د دوی جوړه نه راځي نو دا به ډېره بدبختي وي. باقي پاتې شوه د اعتماد خبره، دا منم د ملګري صحیح خبره وکړه چې اعتماد دا 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 ګامونه چې واخلې د هغه نه اعتماد بحال کیږي. نو اوس باید چې افغانستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، پاکستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، چې څه دې دوو مشرانو نن پبلیکلی ووایي په ښکارا چغې ووایي بالکل چې موږ زړې خبرې هېرې بس نن نه یا د دې د امن د شروعاتو نه موږ به انشاءالله خپل بایلیټرل تعلقات هم ډېر ښه کوو، په مخه به بوزو، د یو بل نه خلاصېږو، سره نږدې هېوادونه یو. دا ټولې خبرې وشوې او دا خبرې هم وشوې چې اسامه محمود قریشي ګمان کوم چې د ایوب خان د کتاب نه حواله ورکړه، فرینډز ناٹ ماسترز، چې موږ د افغانستان سره فرینډشپ غواړو،
دوستي غواړو، باداری نه غواړو. نو اوس ایاز وزیر صاحب، ستاسو په خیال باندې کله چې دغه خبرې اترې پای ته ورسیږي، د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پای ته ورسیږي، نو تاسو فکر کوئ چې ځینې داسې شان، یعنی تاسو په داخل کې یا تاسو د پردې شاته لیدلې دي چې څه به لاسته راوړي هغه؟
دا ټول ډیپینډ کوي د دوحا په د مذاکراتو باندې. که مذاکرات مثبت خبره باندې خلاص شول په مثبت طریقه، د دوی جوړه وشوه، بیا خو امن امن دی. شاه محمود قریشي هم دغه خبره وکړه، را یاده کړه چې تاسو چې په دوحا کې په هر څه اتفاق وکړي، څنګه اتفاق وکړي، موږ په سرو سترګو منلی دی، هغه در سره منو. نو چې دا اتفاق دوی وکړي، نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې موږ در سره منو، او که دا اتفاق دوی ونه کړ نو بیا به تاریخ ته دوی ملامت وي، ځکه چې دا وخت د دوی په لاس کې دی، د بل چا په لاس کې نه دی. دې نه به دوی فائده اخلي او د دوی د فائدې نه زموږ هم فائده.
مشتاق کریم صاحب، سوال دا دی، لکه شاه محمود قریشي بالکل دا خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې هیڅ یو خاص خلک چې دي نه ملاتړ کوو، نه خوښ استه پکې. په افغانه بین الافغاني مذاکراتو کې چې هرې نتیجې ته دوی ورسېدل، هغه به زموږ وي، زموږ خبره وي. نو که تر دې حده پورې د پاکستان حکومت ښکارا پبلیکلی دا خبره کوي، نو له دې ځخه دا هیله نه پیدا کېږي چې ښایي اوس ټوله دغه چې د توجه چې دغه خپل افغانانو ته ده.
په داسې حال کې چې د نړۍ د کړکیچونو، د سولې او د جګړې تاریخ ته تاسو وګورئ، نو همیشه که میز باندې ناست یو څوک وي، لیکن میز باندې اغیز د بل چا وي، او همداراز د میز شاوخوا چې کومې سیاسي لوبې کېږي او کوم مانورونه او منور چې کېږي، هغې خپل اغیز په دې باندې وي. نو دومره ساده ورته مه ګورئ لطفا. دا اوس که تاسو وګورئ، دا د افغانستان د شخړې کومه مذاکره چې روانه ده، په دې کې فوق العاده امریکایان دخیل دي، په دې کې فوق العاده پاکستان ځانګړی رول لري. که تاسو وګورئ، د پاکستان ته د عبدالله ډاکټر عبدالله سفر مانا څه ده؟ پاکستان ته په وار وار د زلمي خلیلزاد او طالب مشرانو سفرونو مانا څه ده؟ دا خو واضح پیغام دی. دومره باید دا مسله ساده نه کړو، سره له دې چې دومره پیاوړی بیکګراوند هم لرو. رابط شو د شاه محمود قریشي خبرو ته. دا لومړی ځل نه دی چې دوی وایي چې موږ په پاکستان کې کومه ځانګړې ډلې سپورټ نه کوو. زه یو واري بیا د تاریخ د یو شاګرد په توګه باندې ته غواړم چې تاریخ ته اشاره وکړم. که تاسو د اتاتیایم کال د جنیوا مذاکراتو بحث راواخلئ، نو هلته د پاکستان همدا یوه بیانیه وه، د دوه اتیایم نه تر اتاتیایم کاله پورې مسلسل بیانیا دا وایي چې موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ یوازې ایس ډلې سپورټ کوو نه یوازې د افغانستان ولسته سوله سپورټ کوو بیا نه یمه لسیزه کې عینې بحث چې کله په نړیوالو فورمونو باندې غږېدلي نو دا هغه زبانی او هغه مطبوعاتي خبرې دي چې دوی کوي د میډیا دپاره لیکن دا چې عمل کې څه دي په عمل کې موږ پوهېږو چې د پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي او هغه ګټې خورا ډېرې پراخې او حساسه ګټې دي او د هغو تحقق دپاره دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي د هغې تحقق که په سوله کې نو په سوله کې به لټون کوي او که د هغې تحقق په شخړې په اوږدوالي اوږد مهالتوب کې وي نو هلته به هلې ځلې کوي په ټوله کې خبره دا ده چې پاکستان اوس یو مرحلې ته رسېدلی دی چې چېرته دوی مجبور دي چې د شخړې لمن په راټوله شي په افغانستان کې د امریکایانو فشار په پاکستان باندې د افغانستان ولس فشار دې ته په کتو باندې پاکستانیان او د پاکستان حکومت اوس په دې تکل کې دی چې دغه شخړه پای ته ورسېږي اما چې د دوی ګټې پکې خوندي وي که چېرې هغه ګټې پکې خوندي نه وي زه فکر کوم دوی به بیا هم دغه خبرې په سټیج باندې کوي لیکن عمل کې بیا هم افغانان ډېر باوري نه دي چې هغه څه چې په سټیج ویل کېږي هغه عمل کې هم
پلیشي. او اخیری یعنی پښتنه مشتاق کریم صاحب دا کوم چې شاه محمود قریشی دې ته اشاره وکړه بلکې مشتاسم شای په پوي سو چې د منطقې په کچه باندې د افغانستان کې د سولې امن د پاره څه کومه بیانیه جوړه شوې ده دا ټول تکویه کوي کاغه ایران دی کاغه چین دی کاغه پاکستان دی یعنی په ظاهر خدا ټول خبرې کوي او دغه سره دی دا رنګ امریکا خپل یو ډیر غټ قوت دی طاقت دی د افغانستان په چارو کې رول لري او خپل افغانان هم د نتیجې ته رسیدلی دي نو که موږ نړیوال سیمه ییز خپل د افغانستان داخل کې د کیسو ته وګورو نو تاسو ښکاری چې ټول په یوه پاڼه باندې دي پر یوه پیج باندې دي په یوه نظر دي او ممکنه ده دا ور څه نتیجې ته دوی سره ورسی
یو څه چې موږ وینو چې پاغې باندې ټول په یو نظر یا په یو پیج باندې دي هغه دا دی چې د افغان کشالی اوږدېدل او د دې شخړې لا اوږدېدل سیمې او نړۍ لپاره ناورین زیږولی شي او دغه ناورین ته ټول متوجه دي پام یې دی ورته او په دې باور دي چې دا کړکېچ او شخړه باید پای ته ورسیږي اما دا توقع کول چې دغه د بهیر په پرمختګ د سولې د بهیر څخه ګټې او موخې دا متفاوت یو دی یو بل سره په ټکر کې دي او ټول هیوادونه به خپلو ګټو د پاللو لپاره به هلې ځلې کوي زه دا توقع نه لرم چې په دې برخه کې ټول په یو نظر واوسیږي خو بهرحال که مذاکره جریان پیدا کړي او کوشش وشي چې د دوی د ګټو هماهنګي همغږي او ریکنسیلیشن وشي د دې امکان شته د امکان لرې خبره نه ده
ډیر ډیر مشتاق کریم صاحب تاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورنال لاندې بحث اوریدئ موضوع دا وجه د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په سفر دی او هلته د چارواکو سره خبرې کړې دي او هڅه دا روانه ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم مذاکرات روان دي هغه د ایجنډا مهمه برخه ده په دې باندې مو له میلمنو سره په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند صاحب سره په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او هم په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو په مشتاق کریم سره خبرې کولې د مشال تورنال لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شه
گلے بوخ کے ملا تم ندی لاہوں قتلے تسمی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاہوں قتلے تسمی لاہوں قتلے تسمی Thank you. د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زینه قصه ستا د بنیا دم نګ some.